زنوریاس نوری هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزا اوتنبایو وایي په داسې حال کې چې افغانستان وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته د نسبي شخړو شاهد دی، خو د دې په خبره په دې هېواد کې بشري وضعیت، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت پام وړ خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د خبري سایټ یو این نیوز د چهارشنبې د ورځې د راپور له مخې میرمن اوتنبایو دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وکړې. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تګلارې بیخي واضح دي او د دوی د همدې سختو تګلارو او محدودیتونو له امله یو نسل له جدي خطر سره مخامخ دی. د دې پټکو دغه وضعیت کولی شي اوږدمهاله ډېر زیانونه د هیواد ته واړوي. یو این نیوز د نړیوال بانک په حواله وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په کال کې افغانستان ته شاوخوا $1.4 billion اقتصادي زیان رسوي. د طالبانو د واکمنۍ څه باندې څلور کاله پوره شوي، خو پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو او د بشري حقونو د ځینو نورو سرغړونو په خاطر حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هېواد د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د $3 million چې څه باندې $4 million کېږي اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یوه بیان کې وکړ. د نوموړي په خبره دغه مرستې به چې له ښځو او نجونو سره کېږي پکې روغتیایي خدمات، د پاکو اوبو رسولو، سرپناه او روغتیایي حیاتي بستې شامل دي. د اګوست د یو دیرشمې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.1 ثبت شوی، د طالب چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان مړه کړي او نږدې 4000 نور یې انټپیان کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ په تېرې بیا کونړ کې د زیانمنو شوو وضعیت ډېر خراب بللی او د هغو د لاسنیوي لپاره د $109 million مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په عراق کې له ایران سره تړلې د ملیشو څلور ډلې د تروریستي ډلو په توګه وپېژندلې. دې وزارت په یو بیان کې وویل چې د حرکت النجبا، کتایب سید الهدا، حرکت انصار الله او کتایب امام علی ډلې د متحدو ایالتونو له لورې د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل شوي دي. په بیان کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له قوله ویل شوي چې وایي له ایران سره تړلو دغو ډلو په بغداد کې د امریکا پر سفارت او د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر اډو په بریدونو کې لاس درلود، خو د دې لپاره چې په دې بریدونو کې خپله ښکېلتیا پټه کړي له نورو نیابتي ډلو یا نورو نومونو یې کار اخیستی دی. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د اسرائیل جنگي جټ الوتکو تیره اونۍ په قطر کې د حماس پر مشرانو په برید کې لسره سمندرګي څخه بلاستیک مزایل توغولي وو. د سپتمبر په 9 په دغه برید کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشو، شپږ تنه ووژل شول چې 15 د سخت دریځ حماس ډلې غړي وو. دغه برید هغه مهال وشو چې د حماس مشران په دوحه کې په غزه کې د جګړې د بندېدو په هدف د خبرو لپاره راټول شوي وو. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې متحدو ایالتونو خپل نږدې متحد قطر ته د دغه برید په اړه خبر ورکړی وو، خو په دوحه کې چارواکو وویل چې دغه خبرداری له برید وروسته ورکړل شوی وو. د اسرائیلي و چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې شاوخوا لس جنګي جټ الوتکو په دغه برید کې برخه اخیستې او شاوخوا لس مزایل توغولې دي. اسرائیل دغه برید د جزئیاتو چې هغه په څه ډول شوی او په کې له کومو وسلو کار اخیستل شوی او رسمي څرګندونې نه دي کړې. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان د ټیم لپاره برخلیک ټاکونکې ده. که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او که یې وبایلله له دې جامه وځي. تر دې مخکې افغانستان په دې جام کې خپله دویمه لوبه د بنګله دېش په وړاندې د 8 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګله دېش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. پرون د دې جام لوبه د پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ وشو چې پاکستان لوبه د 1.40 منډو په توپیر وګټله او نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د دې جام فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 ترسره شي. خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامادي دفتر مشر روزا اوتن بای وای افغانستان له ډیرو ستونزو سره مخامخ ده.
د ښځو انجنو نارینه او لګکیو پر وړاندې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت له لورې د محدودیتونو پراخېدو په عمومي ډول خلک له حاکمو چارواکو څخه ناراضه کړي دي.
د کډوالو نړیوال سازمان آیو ایم بیا وایي افغانستان په اوس وخت کې له درې ګونی کړکېچ سره مخامخ ده.
درې ورځې کېږي چې مسمې شوې کور کې تر اوسه مو واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کار ته تاخلم چې واکسین ورته وکړم خو تر اوسه هم نه دي کړي.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د بازار د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي.
د سید کرم بازار او نو ورته د اوبو سیستم سته او نو ورته سړک جوړ شوی. دا د پخوانی داود خان د وخت پخوانی بازار مه هیڅ کار نه شوی تر اوسه پورې.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خپرونې تر پای راسره ملګرتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د بې وزلۍ افراطیت او د طالبانو د ظالمانه سیاستونو له امله چې د ښځو په وړاندې پیل کړي افغانستان له نړیوالې ټولنې څخه د لا زیات انزوا له ګواښ سره مخامخ دی. د انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور چې پرون په افغانستان کې د هغه د ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر د مشر روزا اوتنبایوا لخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت لا هم د اندېښنې وړ وبلل شو. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د سختو او محدودونکو تګلارو پلي کولو د خلکو پر اقتصادي، ټولنیز او شخصي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی او نړیوالې ټولنې سره یې د دغه هیواد همکاري او ادغام هم محدود کړی دی. راپور چې له مې میاشتې څخه د جولای تر پایه پورې مدرم غاړي د سپتمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د انټونیو ګوتریش د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال لخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې ډېری افغانان په سختي ژوند ته دوام ورکوي او د بشري حقونو سرغړونې لا هم روانې دي. هغې وویل
د ښځو انجنو نارینه او لګکیو پر وړاندې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت له لورې د محدودیتونو پراخېدو په عمومي ډول خلک له حاکمو چارواکو څخه ناراضه کړي دي. خلک وایي چې طالب چارواکي باید پر مهمو مسایلو لکه کار، اقتصاد، تعلیم او عامه خدمتونو تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې راپور کې راغلي چې ښځې او نجونې د مخکینی حکومت چارواکي، د مدني ټولنې فعالان، د بشري حقونو مدافعان او خبریالان د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. یوناما د دغه راپور د دورې په موده کې د پخواني حکومت له چارواکو او د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د پخوانیو غړو لږته لږه د وژنې 15، د غیر قانوني نیولو یوه او د شکنجې او ناوړه چلند درې پېښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو طالبانو د جولای میاشت کې لږ تر لږه 15 ښځې او نجونې په کابل کې د حجاب د قانون د ماتولو له امله نیولې دي او همدارنګه طالبان د اجباري ودونو په قضیو کې ښکېل وو. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د داسې یو حکومت وړ دي چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي، نه دا چې د نوموړي په خبره په زور تحمیل شوی وي.
د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه داسې حکومت ته اړتیا لري چې
د باور وړ ځواب ویونکی او مشهوري داسې حکومت چې د قانون، د حاکمیت، عدالت او د خلکو پر ازادي ولاړ وي او د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. دا هدف یوازې د یوې رښتینې سیاسي پروسې له لارې ترلاسه کیدی شي، داسې پروسه چې د ګډون اصل بیرته راستون کړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي.
And protects the rights of all Afghans.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي درې میاشتنی راپور ښیي چې د مې له لومړۍ نیټې څخه د جولای تر 10 پورې 2,650 امنیتي پېښې ثبت شوې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. راپور دا هم وایي چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفو وسله والو بریدونو جدي ګواښ نه دی جوړ کړی او د داعش فعالیتونه هم کم شوي دي. د دې راپور په ټکو د افغانستان اقتصادي وده په 2024 مالي کال کې 2.5% وه او په بېوزلۍ، بیکاری، د نفوس په زیاتوالي او د کډوالو په راستنېدو سره د خلکو د ژوند کچه چندان نه ده ښه شوې او د بودیجې کمښت هم د مرستو رسونې بهیر محدود کړی دی. راپور دا هم وایي چې افغانستان لا هم په جدي ډول په ماینونو ککړ دی او د ماین پاکې هڅې کافي نه دي او دغه شان د نشه یي موادو ناورین هم دوام لري او د طالبانو حکومت چلن یې د مخنیوي لپاره د اندېښنې وړ بلل شوی دی. طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوای ورته راپورونه رد کړي او د خپل نظام پر ضد یې تبلیغ بللی دی. د یادونې ده چې په امنیت شورا کې د ډېری هیوادونو استازو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د نړیوال ملاتړ پر دوام یې ټینګار وکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم خبرداری ورکړی چې افغانستان د مهال درې ګونی کړکېچ سره مخامخ دی. د آی او ایم په باور د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لورې د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال د وی درېګونی کړکېچ سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14 له جنیوا څخه د آی او ایم د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د ګاونډیو هیوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درې ستونزې دي چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستي دي. اغلې پارک ویلي چې دغه کړکېچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغېز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغې زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستانه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا پرله پسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړي چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغې ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اړمنو سره د مرستې وانی راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې لږ دي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسیږي او نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې راغلی یو له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسیدونکی او بزګر عبدالعظیم مید وچکالۍ له امله ډېری کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خلک د وټلو په حال کې دي، مخکې هم ډیر تللی دي. ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوی، سقال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچ شوي. زموږ له کلی نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیره شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ایم تازه اعلان کړی چې واسي دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 3,500 افغانان یا خو د دننه بې ځای شوي او یا یې ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بې ځای کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې پر غزې ښار د اسرائیل د پوځ د عملیاتو نن څلورمه ورځ ده، له دې ښاره د خلکو د وتلو بهیر هم دوام لري. په عین حال کې اروپایي ټولنې له اسرائیل سره د سوداګرۍ د تړون د ځنډولو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز اروپایي کمیسیون پرون چهارشنبه وکړ، خو داسې بریښي چې دغه وړاندیز د تایید لپاره د اروپایي ټولنې په غړو کې کافي ملاتړ